سیستم عباس مننه تاسو ستړي مشي پوره اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې صد د خبرونې د اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ څپه 12/16 خپریږي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې به واوري چې شای نن د افغانستان ولسمشر د ازبکستان د جمهور رئیس د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. خو لومړی خبرونه، افغان ولسمشر د ازبکستان د جمهور رئیس پر مړینې خواشینی وښوده. د پکتیا پر جانخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو عملیات دوام لري او د روسیا او جاپان مشرانو د دواړو هیوادو د اختلافاتو د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف په مړینه خواشینی څرګنده کړه او د ازبکستان خلکو او د کریموف کورنۍ ته یې تسلیت ووایه. د ازبکستان دولتي تلویزیون پرون ماښام د دې هیواد د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې خبر ورکړ. ویل کېږي چې نوموړی د مغزي سکتې له کبله وفات شوی دی. دا خبر ورکړل شوی چې نن شایي ولسمشر اشرف غنی د کریموف د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي چې پکې د حقاني شبکې یو قمندان هم شامل دی. د پکتیا د والي ویان نقیب احمد اتل تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې پر جانخیلو ولسوالۍ ائتلافي ځواکونو د وسلوالو پر اهدافو هوایي بریدونه کړي.
تیره ورځ او نن ورځ په جانخیلو ولسوالۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه تر سره شوي دي. تیره ورځ په دې بریدونو کې د وسلوالو طالبانو 12 تنه وژل شوي او همداراز نن هم شپږ تنه په دې هوایي عملیاتو کې وژل شوي. په دې شپږ تنو کې د حقاني شبکې یو قومندان د متقی په نامه هم شامل دی.
د پکتیا د والی بیان زیاته کړه چې دوی الله هم ولسوالۍ ته په غزیدلې لویه لاره کې د ایښودل شویو ماینونو په شنډولو بوخت دي او هیله مند دي چې ډیر ژر به دا لاره له ماینونو پاکه او امنیتي ځواکونه به ولسوالۍ ته داخل شي. د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ له تیرو دوو اونیو راهیسې د دولت مخالفه وسلوالو لاسته لوېدلې. روسیا وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له سرریاسم سره په دې سلا شوی دی چې په روان کال کې به د لانجمونو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د توکیو او ماسکو اړیکې د کوریل ټاپوګانو پر سر د لانجې له کبله له لسیزو راهیسې خراب دي. د ټاپوګان د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې وبخښئ د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې پخواني شوروي لاندې کړي وو. د دې ټاپوګانو پر سر د ناندرو له کبله روسیا او جاپان تر اوسه خپلو کې د سولې تړون نه دی لاسلیک کړی څو په رسمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. دې مسلې ته دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې ته خنډونه جوړ کړي دي. د ولادیوستوک په ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر پرونی لیدنې وروسته د جاپان سرریاسم شینزو آبی وویل د سولې د تړون په اړه موږ دواړو ژور بحث وکړ. د شینزو آبی په وینا دا اوس روښانه شوي چې د نوې لارې له مخې په دې خبرو اترو کې څنګه پرمختګ کېدای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي پوتین او آبی پر دې سلا شول چې د دواړو لوریو چارواکي به د یو تړون پر مسودې خپل کار ته ادامه ورکوي او د دواړو هیوادونو مشران به بیا پر دې مسودې د ډسمبر په میاشت کې چې پوتین جاپان ته ځي غور وکړي. جرمني د ترکیې د قهر د کمیدو لپاره یو ګام واخیست. ترکان پر دې غوسه دي چې د جرمني پارلمان ویلي دي چې عثماني ترکیه د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال ارمنیان په ډله ییزه توګه وژلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر او د دې هیواد نورو چارواکو د پارلمان رایه اچونې ته په اشاره وویل که څه هم دا د پارلمان نظر دی خو له قانوني پلوه دا پریکړه حتمي نه ده چې پلي کې شي. ترکیه دا مني چې ګڼ ارمني مسیحیان د جګړې پر مهال د عثمانیانو له لوري وژل شوي دي خو دا تور ردوي چې د دې ارمنیانو د وژلو پلان جوړ شوی وو یا هغوی قصدن یو ځای وژل شوي دي. د جرمني د ولسي جرګې د پریکړې په ځواب کې انخري د جرمني د پارلمان د غړیو مخه ونیوله چې غوښتل یې د ترکیې په انجرلیک اډې کې د 250 جرمني سرتیرو لیدنه وکړي. د جرمني د پارلمان یو شمېر کسانو چې پکې د حاکم ګوند غړي هم شامل دي خبرداري ورکړي که دوی ته اجازه ورنکړي چې د انجرلیک اډې ته ورشي نو دوی به فشار راوړي چې جرمني ځواکونه له ترکیې څخه ووځي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال کې تندر او سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان وژلې دي. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې سیلابونو د ګلستان په ولایت کې د یوې کورنۍ درې غړي چې مور پلار او یو ماشوم پکې شامل ول له ځان سره وړي دي. په همدې سیمه کې د تندر د غورځېدو په یوه پیښه کې یو اویا کلن سړی چې له کلي بهر په کار بوخت و وژل شوی دی. ایرانی چارواکو ویلي د ګلستان ولایت جنوب برخو ته تللې لارې هم د سیلابونو له کبله تړل شوي دي. د ایران له مازندران څخه هم په ورکړل شویو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغلته په ساعت کې د 130 کیلومتر په سرعت تیز باد د برېښنا مزي پرې کړي دي او د امول په ښار کې یې د 900 کورونو چتونو ته زیان رسولی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرینی وایي د اوکراین په ختیځ کې اوربان مراتی شي. دغلته له 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې تر 9500 زیات کسان وژل شوي دي. د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر غونډې وروسته موګیرینی وویل هیله لري چې دا وضعیت به نه یوازې د نوي تعلیمي کال د پیل په خاطر داسې وي بلکې په همدې توګه به دا اوربان دوام وکړي. د اوکراین په اړه د تماس وی درې اړخیزې ډلې چې پکې اوکراین، روسیا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان شامل دي تیر اونۍ د سپتمبر په لومړۍ نیټه دغلته د نوي تعلیمي کال له پیل سره په یو وخت د اوربان یو موافقه رامنځته کړه. په 2015 کال کې د اوربان ورته موافقه شوې وه چې تر بې اونۍ یې کم دوام وکړ. د خبرونو پای. اسد جرادو په منځنۍ چپه دولش پښ نیمې پټول افغانستان کې اوري.
Вообще я считаю, что если в Афганистане будет мир, я за то, чтобы была полная демилитаризация. Я сторонник этого.
دا د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د نږدې څلور کاله مخکې ژغ دی چې وایي د حقیقت دی که په افغانستان کې سوله ټینګه شي زه به د ټولې منځنۍ آسیا د بې وسلې کېدو ملاتړ وکړم. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې اوس به څوک د ازبکستان ولسمشر شي. د کریموف له پخواني سیاسي ژوند او هلو ځلو مو هم خبرو. په افغانستان کې مو له اداري فساد سره د چارواکو له نوې ژمنې خبرو. له اداري فساد سره په کونړ کې هم شکایتونه شته.
مرکزی دولت باندې غږ کوم چې په کونړ کې د فساد د ریښو د وستلو لپاره جدي اقدام وکړي. په کونړ کې ډېر خلک دغه فساد څخه رنج وړي.
د جرمني سرریاسه مې امر کړی چې هغه کډوال ژر له جرمني وباسي چې د پناه غوښتن لیکونه یې نه دي منل شوي. په دې کې افغانان هم شامل دي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې ستاسو تازه را رسېدلې سیمېسونه لولو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف په مړینه خواشینی وشوده او د ازبکستان خلکو او د کریموف کورنۍ ته یې تسلیت ووایه. له ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویلي اسلام کریموف په تیرو دوو لسیزو کې د ازبکستان د ولسمشر په توګه د خپل هیواد خلکو ته ډېر خدمات ترسره کړي او باور لرم چې د ازبکستان خلک به د خپل ولسمشر خدمتونه او لاسته راوړنې په یاد ولري. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د کریموف رول نه یوازې له افغانستان سره په دوه اړخیزو اړیکو کې بلکې د سیمه ییزو اړیکو په پراختیا کې هم د پام وړ و. د اسوسییټډ پرس خبری اژانس په حواله البته دغه اژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی به نن د اسلام کریموف د تدفین په مراسمو کې ګډون وکړي. خپله د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دی ویل شوي، خو یو افغان چارواکی ازادي راډیو ته هم دا خبره تایید کړې ده. د ازبکستان دولتي تلویزیون تیر ماسخوتن د ولسمشر کریموف د مړینې اعلان وکړ. کریموف څو ورځې مخکې مغزي سکته کړې وه. که څه هم له ازبکستان څخه په ورکړل شویو راپورونو کې لا د مخه د نوموړي د مړینې خبر ورکړل شوی و، خو د دې هیواد چارواکو پرون ماښام په رسمي توګه تایید کړه چې کریموف مړ شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور له اجمل ان څخه.
د ازبکستان دولتي تلویزیون لخوا د دې هیواد د کابینې او پارلمان هغه اعلامیه خپره شوه چې پکې کریموف ستر تاریخي شخصیت بلل شوی. د تلویزیون ویاندوی وویل چې کریموف د ماخام پاتنیم وجو مړ شوی. د دې هیواد د دولتي تلویزیون د خبرونو وړاندې کوونکي د ازبکستان د پارلمان او د دې هیواد د وزیرانو د شورا د اعلامیې په یو برخه کې داسې وویل:
مملکتمزنین برنچی پریزیدنت
زموږ د هیواد لومړی ولسمشر اسلام کریموف په حقیقت کې یو ستر تاریخي شخصیت و. اسلام کریموف په خپل اراده او زړورتیا زموږ د جمهوریت خپلواکي ترلاسه کړه او د پرمختګ پر لارې برابر کړ شي د پام وړ بریاوی لرلې
قولګه کړتته.
د ازبکستان دولتي تلویزیون همدارنګه وویل چې د کریموف د تدفین مراسم به د شنبې په ورځ د نوموړي د زوکړې په خار سمرقند کې ترسره شي. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف د کریموف د تدفین د مراسمو د تنظیم د کمیسون مشر ټاکل شوی. کریموف کوم څرګند ځایناستی نه لري. دا هم څرګند نه ده چې دا مهال د منځنۍ اسیا د 9 میلیونه نفوس لرونکي د هیواد رهبري د چا پر غاړه ده. د ازبکستان د اساسي قانون له مخې کچیر ولسمشر نشي کولای چې خپل دنده پر مخ یوسي، نو د دې هیواد د پارلمان د مشرانو د جرګې رئیس به د درې میاشتو لپاره د ولسمشر چارې سنبالوي. دا مهال د ازبکستان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یلداشیف دی چې د 2015 میلادي کال راهیسې پر دې دنده کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یلداشیف سره خواخوږي ښودلې ده او د کریموف مړینې یې ازبکستان ته لویه ضایع بللې. له بلې خوا ویل کېږي چې په سمرقند ښار کې د پراخو مراسمو لپاره چمتووالی روان دی. امنیتي چارواکو ازادۍ راډیو ازبکي څانګې ته ویلي میرزایف چې ګمان کېږي د کریموف ځایناستی به وي سمرقند ته سفر کړی. د کریموف په نشتوالي کې میرزایف د اګست په 1 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان د خپلواکۍ د ورځې په لمانځلو کې برخه اخیستې وه. ویل کېږي چې د کریموف د تدفین په مراسمو کې به د پخواني شوروي د هیوادونو او نورې نړۍ یو شمېر مشران برخه واخلي. د روسیې د صدر اعظم ویاند ویلي چې دیمیتری میدویډف به په دې مراسمو کې د روسیې د هیات مشري وکړي. رپورټونه وایي چې قزاق، قرغیز او بیلاروسي صدر اعظمان به هم د کریموف د تدفین په مراسمو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې ولسمشر اشرف غني به هم د کریموف په جنازه کې ګډون وکړي. د ازبکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د اوږدې مودې د ولسمشر د مړینې رسمي اعلان وروسته لاغې وکړ چې ترې مخکې د ترکیه او ایران د چارواکو په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو د اسلام کریموف په مړینه خواشوني ښودلې وه. د کریموف لور ویلي چې پلار یې مغزي سکته کړې. نوموړی د اګست له نمایي څخه په عام محضر کې نه و لیدل شوی.
بیا هم د ازبکستان د ولسمشر په اړه د اسلام کریموف له ژوند او سیاسي هلو ځلو مو فریبا ظاهر خبروي.
اسلام کریموف یو وخت د ازبکستان د کمونست ګوند مشر و. د واکمنۍ تر ډیره پر یو خطرناک امنیتي سیستم ولاړ و چې د بشري حقونو په سرغړونې او د ولسمشرۍ لپاره په پرله پسې ډول د صلاحیتونو په ډیرېدو تورنه وه. اسلام کریموف په هغه هیواد کې واکمنۍ کړې چې په سیستماتیک ډول د سیاسي مخالفینو په ځپلو، د پنبې په کښتونو کې په جبري کار او د امنیتي قواوو او پولیسو لخوا په پرله پسې ځورونې شهرت درلود. د کریموف مرګ ازبکستان له یوې نامعلومې راتلونکي سره مخامخ کړ. په هغه هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته یوازې یو کس مشري کړې وه. یو کاملا تړلی هیواد چې د هیڅ ډول ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت تجربه نه لري. اسلام کریموف په 1988 کال کې په سمرقند کې وزیږید او د اقتصاد په برخه کې تحصیل کړی و. د سیاسي ژوند لارې په 1989 کال کې هغه مهال بدله سو چې د ازبک سوسیالیست جمهوریت د کمونیست ګوند مشر سو. دی په 1990 کال کې هغه مهال چې لا هم دغه هیواد د پخواني شوروي اتحاد یوه برخه وه د ازبکستان مشر سو او څه باندې 2 لسیزې په واک کې پاتې سو. کریموف ویلی وو که سبا ما وټاکی زه به اړ یم چې د پارلمان د منحل کېدو حق ولرم او اصلي پریکړه کوونکی به زه خپله واوسم. اسلام کریموف د 1991 کال د اگست پر 1 د ازبکستان خپلواکي اعلان کړه او تر هغه وروسته د ازبکستان د ولسمشري لومړني انتخابات وګټل. تر دې وروسته د 15 کلونو په موده کې چې هر ځلې انتخابات ګټلې په هغه ورځ به د ده حتی نوي فصلو کې ګټلې رایې د لویدیځ لخوا رد کېدلې او انتخابات به نه آزاد او نه عادلانه ګڼل کېدل. دوی دورې انتخابات چې کریموف ګټلی وو د ازبکستان د اساسي قانون له هغې مادې سره په ښکاره ټکر کې وی چې له مخې یې یو کس تر 2 ځله ډیر نسي انتخابېدلی. اسلام کریموف تورن و چې د اسلامي توندلارۍ د ګواښ په پلمه یې ظالمانه امنیتي اقدامات کړي وو. هغه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته د ازبکستان له موقعیت څخه په استفادې له واشنګټن سره اړیکې ټینګې کړې او امریکا به د دوی له خاورې څخه په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په وړاندې عملیات کول. د بشري حقونو فعالان متحده ایالات تورنوي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د ترانزیتي امتیازونو په بدل کې د کریموف پر ظلمونو سترګې پټې کړې دي، خو واشنگټن دغه تورونه ردوي. اسلام کریموف دوی لونې لري، ګلنارا او لولا کریموا. چې ډېرې کسان هغوی په ازبکستان کې له حاکم سیستم څخه په ناسمه کار اخیستنه تورنوي. دغه دوی خوندې په 2011 کال کې د سویسی مجلې بیلان لخوا د نړۍ له 300 تر ټولو شتمنو کسانو څخه وبلل سوې. ګلناره چې ډېر شمېر هغې ته د پلار د احتمالي ځایناستې په سترګه ګوري له 2014 کال راهیسې په عام ماستر کې نه ده لیدل سوې. پر هغې تور دی چې د فساد په یوه لویه قضیه کې ښکېله وه. د ازبکستان په اساسي قانون کې راغلی چې که ولسمشر د خپلې دندې پر مخ وړلو وړتیا ونه لري نو د هغې وخت د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د 3 میاشتو لپاره مشري کوي، خو د اوږدمهاله مشري لپاره د هغې هیواد په لست کې اوسمهال د 3 کسانو نومونه اخیستل کېږي. د ازبکستان صدراعظم شوکت میرزایف، د مالیه وزیر رستم عظیموف او د غیواد د ملي امنیت کمیټې مشر رستم عنایتوف د ده احتمالي ځایناستې بلل کېږي. دا به وروسته معلومه سي چې هغه سیاسي خلا چې د اسلام کریموف په مړینې سره په ازبکستان کې رامنځته سوې څوک ډکوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان ولسمشر د کابل په خواجه روار سیمه کې پرون د استوګنی د اتاویا بلاکونو بشپړه شوې پروژه پرانیسته. په دې بلاکونو کې تر 120 ډېر اپارتمانونه دي. د خواجه روار ته بلاکونو د پرانیستلو په وخت ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې له اداري فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. جزئیات له کابل د ناجی صاحبی په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرته له دې چې د چا یا کومې مشخصې ډلې نوم واخلي وایي دولتي عواید باید د یوې مشخصې ډلې په لاس ورنه شي چې اصلاحاتو سره مخالف دي. ښاغلي غنی د جمعې په ورځ د کابل د خواجه رواش د هستوګنې د بلاکونو د پروژې پرانیستې پر مهال وویل چې یو شمېر کسانو خپل عواید له لاسه ورکړي او په همدې دلیل په بېلابېلو نومونو غږ اوچتوي. ولسمشر غنی په ټینګار سره وویل که چیرې له فساد سره مبارزه د ځان په بیه هم تمامیږي دغې لارې ته به دوام ورکړي.
دلته یوه بېله کړۍ ده، خو باید عواید د یوې محدودې ډلې په لاس ورنه شي چې ټوله ورځ د اصلاحاتو فحش ورکوي. دا عواید باید د افغانستان خلکو ته په لاس ورشي. ثبات د ټوپک له لارې نه راځي، بلکې د خلکو له اعتماد نه په لاس راځي. نو په دې اساس تاسې باور ولرئ، هغه کسان چې چیغې وهي د دې لپاره دي چې نور د میلیاردونو ډالرو خاوندان کېږي نه، خو زه د هغوی چغو ته پاملرنه نه کوم.
له اداري فساد سره مبارزه او د اصلاحاتو ژمنې هغه مسایل دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو تر دې وړاندې هم خلکو ته کړي دي، خو دا چې د ولسمشر غني هدف له دغو کړیو څخه څوک دي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداري رئیس غلام حسین فخري څخه مو پوښتنه وکړه. سره له دې چې ښاغلي فخري د دغو کسانو مشخص نومونه ونخستل، خو وویل چې په دې برخه کې یو شمېر اندېښنې راپیدا شوې دي.
اصلاحات په څارنوالۍ او قضا برخو کې راغلي دي. همدارنګه هغه اصلاحات چې د ګمرکونو په برخه کې راغلي، دا چې عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی، دا ټول هغه مسایل دي چې یو شمېر کسان یې له ګواښونو سره متوجه کړي او امکان لري چې یو شمېر کسان تبلیغات او تخریبات ترسره کړي او له دې برخې اندېښمن دي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان سوداګر چې د خواجه رواش ښارګوټي د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخیستي و ټینګار وکړ که چیرې په هیواد کې د اداري سات مخاوني ولشي دوی با په بیلابلو برخو کې پنګونې وکړي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل سرګندونو کې ډاډ ورکړ چې له فساد سره به جدي مبارزه وشي.
په راپور کې مو واورېد چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل نور به د حق کسانو اواز ته غوږ ونه نیسي چې عواید د فساد لارې وو او اوس دا عواید کم شوي. بیا هم د اداري فساد په اړه د کونړ اوسیدونکو وایي په ادارو کې شته فساد په هیواد کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ ډېر مشکلات پیدا کړي دي، خو د کونړ والی وایي چې یوازې د خولې په خبرو په فساد کې ککړ کسان نه پیژندل کیږي، بلکې خلک دې ورته یو ثبوت راوړي چې دوی یاد کسان یا اشخاص ونیسي او حساب ورسره وکړي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري راپور لري.
د کونړ اوسیدونکو وایي په دولتي ادارو کې د ضوابطو پر ځای د رشوت، خپلوی پالنې، زور او واسطو ډېر تکړه کسان له ادارو لري ساتلي او همدا لریواله دي چې د دولت او ولس ترمنځ فاصله زیاتې کړي چې ورسره امنیتی او نور ستونزې زیګیدلې دي.
زمانم احسان الله احساس دی د سلابات د خار اوسیدونکو په ګڼ شمیرو ادارو کې فساد شته دی، په کم اندازه نه، په لوی کچه فساد شته دی، په هر برخه کې شته دی. د مرکزی دولت باندې غږ کوم چې په کونړ کې د فساد د ریښو د وستلو لپاره جدي اقدام وکړي. په کونړ کې ډیر خلک دغه فساد څخه رنجوړي، دلته په مختلفو بڼو باندې هغه د مستحق خلکو حق خوړل کیږي.
حق دیو کیږي مستحق یو کس چې راشي په خپل بس او چوکۍ باندې، خو ولې د فساد او د پیسو او د رشوت په مقابل کې نور خلک ګمارل کیږي؟ د دې بیلګې په کونړ کې هم شته، په نور افغانستان کې هم شته.
دوی وایي فساد ته زیاته زمینه وکیلانو او په وزارتونو کې ناستو مسولینو برابره کړی ده،
او د فساد زمینه ټول زمونږ وکیلانو ورته برابره کړل. هغه کسان چې پاسی چارواکي دغه ولا واسطه او کرای ولی په زمونږ باندې مقرر کړي، او زما د وکیلانو هم دا وختونه ده چې چا د واسطه کوي دغه سړي لپاره، د واسطه او چې هغه مستحق دغه ادارې لپاره او اهل سړی، او د ولسمشر نه مې دا وختونه ده چې د پاسدینو په وړاندې جدي مبارزه وکړي، خاص کر په کونړ کې موږ سره په هر ټیم کې موږ سره ولاړې همکاري سره.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد هم مني چې په اداري فساد کې ځنې وکیلان لاس لري.
نو فساد شتون لري، فساد شته، نو فساد ته زمين سازي چې دا خپل ټول چارې کې مثال زمين سازي ورته کوي، هغه به داخلي ټول ټول چارواک هم د ولایت په کچه باندې او هم د مرکز په سطح باندې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم په یو شمیر ادارو کې د فساد لشتون انکار نه کوي، خو وایي چې باید ورسره خلک د فساد په لمنځه وړلو کې پوره مرسته وکړي. والی وای د فساد لمنځه وړلو ته ژمن دی، او د اسنادو ترلاسه کولو سره به د مفسدو چارواکو خلاف اقدام کوي.
مو مستمین دو تا دوستانو چې تاسو ما خوړی سو استعاره راوړو دی ورس باور تر اوسه کو ولې فندای نو مس ادم په هر ما کې مشوره اوسه شریکه ده ا دې وطن ته په کوم خاطر یاو د خپل بچو خاطر یاو د سولې خاطر یاو.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په دولتي ادارو کې د فساد شتون خبره کوي چې په دې وروستیو کې ولسمشر غنی له هیواد څخه د دغې ناروغۍ د لرې کولو دپاره هڅې پیل کړي، خو ولسمشر وایي کله چې هم په فساد کې ککړو کسانو ته لاس ور وړي، نو سمدستي پرې د قدرت د انحصار تورونه لګول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر اوو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سبه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اسمسونه لولو، البته تر اتنې مو بجو مخکې. خو اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راواړوو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړې دي. احمد تکل دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د سیاسي چارو د کارپوه احمد رشید په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې سرلیک دی د افغانستان د ساتنې لپاره حساس عملیات. په مطلب کې راغلی دی چې افغانستان د ګډوډۍ په درشل کې دی، او دلیل یې یوازې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا پیل شوي عملیات نه دي، بلکې په حکومت کې دننه بحران او د هیواد اقتصادي نزول هم ونډه پکې لري. احمد رشید په خپل مطلب کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې روانو نښتو ته اشاره کوي، او لیکي چې د افغانستان یوازینۍ ستونزه جګړه او ناامني نه دي، بلکې نورې ستونزې هم شته. فاینانشل ټایمز لیکي له اسلام آباد سره چې طالبانو ته یې پناه ورکړې، د کابل اړیکې په تر ټولو بد حالت کې دي، او ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حملې پلان په پاکستان کې جوړ شوی، او له بلې خوا د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره د هند د هڅونې پروګرام هم پاکستان په غوسه کړی دی. خو د مطلب لیکوال احمد رشید وایي چې د ملي وحدت په حکومت کې دننه اختلافونه هم یوه لویه ستونزه ده. د مطلب لیکوال زیاتوي د دواړو مشرانو شاته بیلابیلې سیاسي ډلې ولاړې دي چې دا کار ستونزې لا زیاتوي. د لیکوال په وینا یوې سیاسي ډلې اجرایه رئیس تر فشار لاندې نیولی، او هغه ګواښ کوي چې که انتخاباتي اصلاحات عملی نشي نو له حکومت به وزي. احمد رشید لیکي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له پلویانو جوړه بل سیاسي ډله د لوی جرګې جوړېدل غواړي او وایي چې ولسمشر د کار په پیل کې د دې کار ژمنه کړې وه. د فاینانشل ټایمز مطلب زیاتوي چې د ولسمشر براک اوباما اداره تر انتخاباتو پورې د افغانستان په چارو کې د نور دخالت پروګرام نه لري او تر هغه وخته یوازې دې ته باید هیله من واوسو چې افغان حکومت سقوط ونه کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د ناټو د مقاماتو له قوله لیکلي دي چې وایي د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه اوس هم د کمزورې مشرتابه له ستونزې سره مخامخ دي. ورځپاڼه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویان جنرال چارلز کلیفلن له قوله لیکي چې وایي د ژمي تیرېدو او د جګړو د موسم پیل ټولو ته دا ورزده کړل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له هم روزنې، تجهیز، سلامشورو او لارښوونې ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې د روان کال لپاره د ناټو په ځینو غړو هیوادونو کې د افغان ځواکونو د وړتیا او چمتووالي په اړه اندېښنې په زیاتېدو شوي او ځینو چارواکو ویلي چې د څو کلونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له روزنې او تجهیز سره سره لا هم ویره شته چې په افغانستان کې د عراق پیښې تکرار او امنیتي تشه رامنځته نه شي. وال سټریټ ژورنال په پای کې لیکي له همدې کبله د ناټو مشرانو د روان کال په جولای میاشت کې په ورسا کې د ناټو په سرمشري ځکه د غوڅ ملاتړ د ماموریت موده تمدید کړه او ولسمشر براک اوباما هم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ډیرا امریکایي سرتیرو شمیر به هغې اندازې ته چې مخکې ویلي وو رقم نه کړي.
سامسونګ کمپنۍ ویلي چې خپل ګلکسی نوټ و موبایل ټلیفونونه بیرته ټولوي. دې کمپنۍ دا پریکړه لږ وروسته له دې وکړه چې دا ځیرک ټلیفونونه یې بازار ته وړاندې کړل. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې د جنوبي کوریا د یون هاب خبري آژانس د راپور پر اساس وویل سامسونګ وروسته له دې د نړۍ له بازارونو د خپل ګلکسی نوټ و ټلیفونونو د ټولولو پریکړه اعلان کړه چې یو شمېر ټلیفونونه یې وچاودېدل. د ګڼو موبایلونو له چاودېدلو وروسته څرګنده شو چې د دغو موبایلونو بیټرۍ ستونزه لري. ګلکسی نوټ و موبایلونه دوی اونۍ مخکې بازار ته راووتل. سامسونګ هیله لرله چې دا ټلیفونونه به له آیفون و او آیفون و پلس سره مقابله وکوي چې ټاکل شوې ده دا اونۍ بازار ته راووځي. خو یان هاب خبري آژانس وایي د آیفون کمپنۍ له لوري په خپلو ګلکسی نوټ و ازمیښتونو وښودله چې بیټرۍ یې اور اخلي. سامسونګ او آیفون د نړۍ د ځیرک ټلیفونونو تر ټولو مخکښ او سره سیالي کمپنۍ دي.
ل اسمت ساروان څخه مو واوریدل د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. البته د راپورونو په برخه کې دا راپور هم لرو چې افغانستان، هندوستان او امریکا به په راتلونکو څو اونیو کې په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه وکړي چې پر دې غونډې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وارلمخه یو ډول انتقاد هم کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
اقرا عثماني لزابل علي کې اداري فساد به هغه وخت پرشتي علمن څولاړ چې حکومت کلک اقدامات وکړي. سردار اغا له کندهار بیا لیکي افغان ولسمشر د فساد په برخه کې زیات کوشش کړي. عبد الله اکبر سادات لیکي د اسلام کریموف مړینه به ازبکستان نه آرام کړي. ازبکان باید واک په سولې ستوګه انتقال کړي. محمد نعیم لزابل علی کی اسلام کریموف مسلمانو که مسلمانو په کوم مذهب وو؟ د ازبکستان اکثریت مسلمانان دي او په ازبکستان کې حنفیان زیات. عبد الوهاب د ارغنداب په باره کې لیکي د ارغنداب د سړک د خرابېدو له امله د کندهار د فایده امیر د ریاست توجه غواړي. صابر لیکي د غزنی په ابن ولسوالي کې دا درې کاله کیږي چې شوانسی پرانستل شوی دی، خو لا هم د جماعتونو امامان تدریس ورته کوي او له پانتونونو فارغ کسان هم داسې ګرځي. جمال خان لیکي له کندهاره د کریموف پر مړینه سخت خواشینه شوم. شفیع الله لیلیزی له کندهاره لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا غوښتنه لرم چې زندانیان اعدام نکړي. عبدالهادي همت لیکي له خاصو روزګانه لارې بندې دي، چارواکي دي دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان نه لیکي، خوشبختانه په نورستان کې اداري فساد د پخوا په نسبت اوس پای ته رسیدلی. قاری مدنی بیا د فساد د پای ته رسیدو د علت په اړه لیکي چې علت یې دا دی چې په نورستان کې امنیت بهتره شوی دی. احسان الله بارکزی له لشکرګا لیکي، په هغو سیمو کې چې ناامنۍ دي باید ژر امنیت تامین شي، ځکه چې هوا په سړېدو ده تر څو خلک تر ژمي مخکې خپلو کورونو ته ستانه شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف پر مړینه خواشینی څرګنده کړه او د ازبکستان خلکو او د کریموف کورنۍ ته یې تسلیت ووایه. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي چې پکې د حقانی شبکې یو قومندان هم شامل دی. روسیا وایي د دې هیواد ولسمشر د جاپان له صدراعظم سره سلا شوی دی چې په روان کال کې به د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د توکیو او ماسکو اړیکې د کوریل ټاپوګانو پر سر خرابې شوې دي. د جرمنی د اوبخشې جرمنی د ترکیې د قهر د کمیدو لپاره یو ګام واخیست. ترکان پر دې غوسه دي چې جرمنی پارلمان ویلی دي چې عثماني ترکیې د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال ارمنیان په ډله ییزه توګه وژلي دي، خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وویل له قانوني پلوه دا پریکړه حتمي نه ده چې پلی کې شي. به د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال کې تیره ورځ تندر او سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر وایي د اوکراین په ختیځ کې اوربند مراتیش. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. افغانستان وایي له هندوستان او امریکا سره د دوی راتلونکي درې اړخیزه غونډه له سیاسي او اقتصادي پلوه د دې هیواد په ګټه ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ راتلونکي درې اړخیزه غونډه بې ضرورته وبلله. پر دې موضوع نور تفصیل له اجمل انڅخه.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي هیواد په هر هغه درې اړخیزه یا څو اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان په ګټه وي، هغه که پر اقتصادي مسلو وي، که پر سیاسي مسلو او که په امنیتي مسلو وي، برخه اخلي. شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان ټینګار تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ دی او د سیمه ییزې همکارۍ د رامنځته کولو لپاره دا ډول څو اړخیزې غونډې مهمې دي. ښاغلي مرتضوی زیاته کړه هغه درې اړخیزه غونډه چې ټاکل شوې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د افغانستان، امریکا او هندوستان ترمنځ جوړه شي، هدف یې د اقتصادي او سیاسي همکاریو پراختیا ده او افغانستان یې هرکلی کوي. دا ولسمشر اشرف غنی د ویان رسیال دا څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ راتلونکي درې اړخیزې خبرې بې ضرورته وبللې. ښاغلي زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل پاکستان د دې درې اړخیزې غونډې د اړتیا په اړه ډاډمن نه دی. نوموړي زیاته کړه تر کومه ځایه چې د افغانستان د سولې خبره ده، پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته ژمن دی او په دې اړه یې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په څلور اړخیزو غونډو کې برخه لرلې. خو د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې وټاکي په کومه غونډه کې ګډون ورته ضروري او په کومه کې نه دی. ښاغلی مرتضوی وایي افغانستان په خپل بهرني سیاست کې یو خپلواک هیواد دی، خپله ټاکي چې کومه غونډه ضرور ده او کومه نه ده. یو بل هیواد نشي کولی چې موږ ته سیاسي نسخه ولیکي. موږ د یو خپلواک هیواد په توګه خپل لومړیتوبونه خپله ټاکو. د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ د دې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اعلان لومړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هند ته د خپل سفر پر مهال د تیرې سې شنبې په ورځ وکړ. که څه هم ده وویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان منځوي کول نه دي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا له ترهګرۍ سره په جګړه کې د پاکستان پر نیت شک لري. ټاکل شوې ده چې دا درې اړخیزه غونډه په څو راتلونکو اونیو کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې جوړه شي. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخنسوري تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ په دې درې اړخیزه غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې او اقتصادي همکاریو خبرې وشي.
د جرمني سریاسم انګلا مرکل امر کړی چې د هغو کډوالو د ایستلو چارې دې ګړندې شي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني د پارلمان غړیو د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل دا پریکړه جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو له زیاتېدو وروسته د اندېښنو په ځواب کې شوې ده. په همدې حال کې فرانسوي چارواکي د دې هېواد په شمال کې د کډوالو د یوه کمپ د بندولو لپاره د هڅو خبر ورکوي. په دې کمپ کې د یو شمېر افغانانو په ګډون زرګونه کډوال دېره دي. تفصیل له احمد تکله.
انګلا مرکل تیر کال وروسته له هغه د خلکو او د خپل محافظه کار ګوند غړو له انتقادونو سره مخامخ شوه چې نږدې 1 میلیون کډوالو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړه. میرمن مرکل د پنجشنبې په ورځ په پارلمان کې د خپل ګوند استازو ته وویل چې په جرمني کې لا هم یو زیات شمېر هغه بهرنیان دېره دي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي او ټینګار یې وکړ چې دا کډوال باید خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دا د کډوالو په مسله کې د میرمن مرکل په دریس کې د یو څرګند بدلون په معنا ده، ځکه چې هغه له دې مخکې پر کډوالو د هر راز محدودیت د لګولو غوښتنې رد کړې وې. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په راپور کې لیکي چې انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره په واک کې د پاتې کېدو نیت لري، نو ځکه د 215,000 کډوالو د ډیری برخې ایستل به پر دې په اوسنیو فشارونو کې کموالی راولي. په هغو کډوالو کې چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي، ډیری د مراکش، الجزایر، تونس، البانیا، کاسوو، مونتینګرو، سربیا، بوسنیا، غانا او سنګال په څیر د هیوادونو اتباع دي. رویټرز لیکي د دې کسانو غوښتنلیکونه ځکه رد شوي دي چې دوی د سوریې، عراق او افغانستان د اتباعو په څیر نه دي چې خپلو هیوادونو ته نشي ستنېدلی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د مایزیر د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې وویل چې 21,000 کسان تیر کال او 15,000 کسان د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له دې هیواده وتلي دي. د مایزیر وویل دی غواړي چې سږ کال 10,000 نور کسان هم خپلو هیوادونو ته ستانه شي. صدراعظم انګلا مرکل د پارلمان له غړو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اندېښنو ته جدي پاملرنه مهمه ده. له بلې خوا د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د پنجشنبې په ورځ وویل د دې هېواد په شمال کې د کلی په نوم د کډوالو کمپ به په تدریجي ډول بند شي. په دې کمپ کې هغه زرګونه کډوال چې برتانیا ته د تلو هیله لري استوګن دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فرانسوي چارواکو په وار وار د دې کمپ د بندولو هڅه کړې. په دې کمپ کې د چارواکو په وینا نږدې 2,000 کډوال دېره دي. په دې کمپ کې د ډېره کډوالو شمیر په وروستیو میاشتو کې په چټکۍ سره په زیاتېدو دی او د ځینو مرستندویو ټولنو د اټکل له مخې دا شمیر 10,000 ته رسیږي. په دې کډوالو کې یو زیات شمیر افغانان، سومالیایان، سودانیان او کردان دي. د کلی ښار سیمه ییزو چارواکو د روان کال په پیل کې د دې کمپ په ځینو برخو کې استوګنځایونه وران کړل څو کډوال نورو سیمو او څیرمه کمپونو ته تلو ته وهڅوي. په تیر څه کم یو کال کې له 5,000 زیات کډوال له دې کمپ څخه وتلي او د فرانسې په نورو سیمو کې د کډوالو لپاره ځانګړو جوړو شویو مرکزونو ته تللي دي.
آزادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منئ. هیله من يم چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدې لپیل کو د نن په خبرونه، په تیر خبرونو کې مو د دوستانو د هغو پیغامونو په جواب کې چې امنیتی ستونزې یاد کړې وې، له مسؤلو چارواکو سره خبرې کړې وې، و بورو چې په دې خبرونه کې دوستان تر ډیره په کومو مسایلو غږیږي. پیغامونه واورو، تر هغې وروسته به بیا هم له تاسو سره وو.
السلام علیکم، ز اف یو ام دی خبرې کوم. نن سبا موږ له مطبوعاتو څخه د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې ډېرې تودې خبرې اورو. آیا ښځې څرنګه حقوق غواړي؟ داسې حقوق غواړي چې د اسلام پایتخت کې په سعودي عربستان کې اسلامي او شرعي حجاب کې ښځو ته حقوق ورکړل شوی ده، او که آیا داسې حقوق غواړي چې هغه غربي حقوق دي لکه په ترکیه کې او په فرانسې کې چې هلته ښځې په ډېر بې حجابۍ کې ژوند کوي، بیا د بیما یو شور کې ګرځي. خو دا موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، په افغاني ټولنه کې په دې نوې ډیموکراسي کې، په دې نوې خوځښت کې چې حکومت حرکت کړی ده او ټول سیستم د حکومت حرکت کړی ده چې ښځو لپاره د ماف فکر باندې هم دومره په دې ټولنه کې دا حق بسته چې ښځې وزیر لري، والی لري، رئیس لري، او همدارنګه ډاکټر لري، معلم لري، معینان لري، په خارجي ارتباطاتو کې و داخلي ارتباطاتو کې په ټولو کې ښځې شمولیت کوي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره درسره کوم. نه په استناد سره والی په موسمه شهري محکمه کې، نه په بلې محکمه کې. مثال په نورو ریاستو کې ټول رئیسان او مسؤلین چې دي هغه ټول تللي دي. دلته د خلکو کارونه مسلمانان ټول بند پاتې دي، هېچا کار نه کېږي. کله چې وخت امنیت دوی د لیوه او اوس فعلاً هېڅوک نشته دلته چې د چا کار وکړي. زما دا غوښتنه ده چې ټول دي من پاکسي یا دي د دوی پر ځای دي نور خلک ماري چې دوی باید دی وظیفه ته نور بیا رانیسي، دا وظیفه د دوی ته نور خلاص. دا زما پیغام تاسو ته ورپوه چارواکو ورسوي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد یونس ګندرو دی ولسوالي د غزنی دی ولایت ګندرو دی ولسوالي. زده رادیو ټول کارمندانو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زه دی غزنی په عمومي مابس کې مدام پنځم شپږم پیغام د بده می په ډیره مهرباني سره د ما پیغام ته مقامات ورورسوي. چا مربوط کیږي لسنه فکر کې د دوسیانه له ما باندې هم قلم دا څه وایم. ورور کا چیرې ګناګار یم، ما دې بوزي تحقیق دې راته وکړي او کنه یم دا ما په حق کې ظلم دی، نور افغانانو په حق کې ظلم دی. چا دې څه په دې کې نه کیږي. زه غواړم چې دې ما په حق کې ورور ما دې څه ته دې کې دی و چې د غزنی په عمومي مابت کې ځوان کوم. لسنه فکر کې ګناګار په مابت کې ومه دي کابل په توکید کې ومه وسه غزنی ته راوړم. غواړم چې تر چا په دې مخه ورور کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزاد لوګر ولایت یازر دی ولسوالی پلیسم دی آزادی راډیو ټول کار کوم او ریډون ترې زما سلام الله او هغه مور رسیدي دی آزاد دی ولسوالی لوګر دی ولایت دمو رسیدي چې دا او جمهور اشرفانی صاحب زمونږ د ایل کیږي چې محلي پلیس شو دی ملي پلیس شو تر خاګان ټول په کابل باندې دي. کدل ته حیات راځي کومندان یې کڅو کې په دې باندې په شه راوي شه دلار باندې دا اونګ کله وکړ نه شي ترې پښه راواز شاه چې راځي په شینه اسکر تر شيږي او نه پرمار کول کیږي. واس خلک تر شي و کندا راځي راکته په دې صاحب دي پانه کړي هغه ته په تروا خپل شپږ میاشتې ال تباہی کوي. مته دلته کی و سره دي راش پر راواز او سړی مون پاکي او یو دوه ورځې غیر حاضرې وی می استعمال اخلي. مونږه اوس چې مونږه ماشومه ټول په کلابل باندې باندې شي مشکل منتنس پکالو کرو چتانه سیم د مشنتا دا نو غواړو چې نور نارانو ته په کابل باندې په شوو د کرایش درته مونږ راځي.
جوړ په خیر بس خور دا ارزش لره مې چې په کارخانه کې دا کاروبار شته د پایپونو جوړې دي په ونه خرتي او مشتن خې په کلدار راکړي دي. درې جمهور صاحب سمې دا ارزش لره کوي چې دا خور په ونه کې د خدای په امان. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سر ویلا د کندهار ولایت څخه لیکوت په فعالیت څخه خبره کوم. از ما پیغام د افغانستان ورته چارواکو ته دغه دی چې دغه د سربند تل سرچ کوم پوسټه ده او دغه عسكر په دې نسټ کې یو دغه پوسټ د عسكر ته خواخلی ځکه د خاطري زو څو لیکوت په فعالیت به خې په ځاب کړی دی نه کې بارونه په خلاصې او لکه نه کې تقریبا او کې سپک خبرې ورته کوي. دا نه عسكر دي نه عسكر په څام په دې نه عسكر کوي دا ما دا پیغام نیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
او دې سلام علیکم سلام یارم زده دې خبري خبره بیان نشته چې روزان په دې خروت مسوالې کې حضرت شو کې کار نه کوي. خدای دې ورځ کې سره ساده او څه دې د لس وجې پر کار کې او په ورکو مسوالې کې کنه هغه په ورکو مسوالې کې د سټیټ شبکې شو د کی په مخ باندې زده دې د ټوماس از وخت سوال چې د سټیټ د روزګانم حضرت او د کندهار د مخدرات د افغانستان څخه شوې چې د حضرت شبکې د کې د خلک د ګوستون سره شوې چې د تاسو د دول سوالي حال د خپل د افتخاري خبرات او د کوم مسافه د لکه د سټیټ حضرت وزارت په کور.
السلام علیکم، زاد بخالکم د هلمند ولایت د نډالی ولسوالۍ څخه. دا پاکستان چې کم شرطونه یشي دي او افغانانو ته دا موږ ته هیڅ وخت د منلو نه دي. دا مجران ته زما دا هیله ده چې دا شرطونه هیڅ کله وسره ونه مني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د افغانستان د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دغه سوداګر خواران چې میوه خراب شوي او
په میلیونونو تاوان رسیدلی دی. وانیس به چارواکو سازما دا غوښتنه ده چې د پاکستان د اسلام آباد ته سره دې ضرور خبرې وکړي او چې زر تر زره دې د دې خوارانو ستونزه هواره سي او د ازادي راډیو سره هم دا خواهش کړم چې زر تر زره دې دا مشکل رفع سي. که چېرې ازادي راډیو زموږ دغه غوښتنه تر لویو چارواکو راورسوي موږ به د تل لپاره د ازادي راډیو سره یو. والسلام حافظ آقا محمد.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلګین تاسو سره په تماس کې یم. زه زړه له کومې سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټول اورېدونکو ته. زمونږ دولت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې مونږ ته دولت ویل چې مونږ د چپار بندر خلاص کړو. چپار بندر دا څنګه د چپار بندر د خلاص کړو؟ مونږ د ګورما قسانې څلور زره پنځه زره روپۍ باندې بوجې را لکوي. همدغه شانې زړو بوجې چې وخت لیدم دوه نیم زره روپۍ باندې کاجکي وړه دغه شانې پاکستاني وړه دغه شانې پاکستان حکومت
بولان ناوی او نادالی او مرجی د سیمه سره غلی په بولان په سیمه کې اړولې دي. موږ په کلی کې په هر کور کې 15 نه پاره 15 کور دي اړولې دي. پکښه په لکندوالو کې اړولې دي. نو دوی چې سروي کوي هغه یا د کلابیس او خواته ولاړ شي یا د سری پوسی او خواته ځي یا د کندهار د ششکو خواته ځي. چې په کلابیس کې دا حکومت راغلی په دا لس کاله باندې ټاک نه دی سوی دغه خلکو سروي کېږي چې هغه او شپولډر او شموټر لري دا غو څاروي کې دا غو تمرتي ورکو کې دا خلک چې بے وزله دي هغه دلته پراته دي. لاس لاس کور او پنځه پنځه کور په یو خونه کې په دوه خونه کې پراته دي. بولان منځ ام امنیت ته خلک ورغلي دي. ټلیفونونه مو ورته کړی دي چې څنګه راځي. دا زموږ په کلی کې دا چې ماجر پراته دي دا خلک دې راغلي دي. دوی هیڅ سر نه خلاصي. بس هغه سړی چې یو ښه نازک موټر ورشي درلود هغه ته ورکو کې دي. آیا تر والي صاحب پسې مو هم ټلیفونونه کړي دي. هلته مو هم ځان ورسولی دی. هېچا زموږ غږ نه دی اورېدلی. نو د ولسمشر او اجرایي ریاست څخه دا هیله لرو چې یا دغه رئیس بدل کړي یا دغه خلکو ته پاملرنه وکړي. د خدای په امان.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل. یو څو روسی پیغامونه مو چې واوریدل هغه په دې ډول چې پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند یا دلته پستنیدنې په برخه کې ستونزې او یا هم مثلا افغان سوداګر چیرته دي د هغوی د پانګې د انتقال او خوندیتوب په اړه او دې ته ورته نور مسایل په همدې اړه موږ په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د جنرال قونسل ښاغلي عبدالله وحید پویان سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. ښاغلي پویان د مرکې په سر کې د افغان کډوالو د هغه پلاوی د لیدنې د نتایجو په اړه وایي کوم چې د چهارشنبه په ماښام په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره درلودل.
رئیس جمهور پرون مخام خپل حضور ته ومنلو او د لومړی په سر کې د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې ډاکټر سیف عمر زخیلوال خبرې وکړې او همدغسې بیا د مهاجرینو مشرانو په مختلفو برخو کې د تجارت ترانسپورت د مهاجرینو د ستونزو په هکله همدغه راز مختلفو برخو کې په ستونزو باندې خبرې وکړلې او په آخره کې جمهور خبرې وکړي چې هغه لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي هم ځان سره راوستي وو لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب د لوړو زده کړو وزیر صاحب د معارف وزیر د مهاجرینو یا کډوالو وزیر د مالی وزیر چې هغه ته هدایتونه ورکړل دي ماجنین د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټول څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرتونه جوړیږي دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي هغه مجرین چې کابل ته راځي نو دغسې په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل د تجارانو په حق لمندې هم هدایت ورکړل چې دوی د سرمایې د خوندي کولو په خاطر باندې چې دوی کله دا سرمایه انتقالوي او په هر برخه کې چې دوی خپله غواړي سرمایه ګذاري وکړي دوی باید حمایت وشي د حکومت له خوا نه نو دغسې د ترانسپورټ په حق لمندې د افغانستان او پاکستان د ترانسپورټ د ستونزو باندې رڼا واچوله او وزیر صاحب ترانسپورټ ته هدایت ورکړ چې باید دغه مشکل د ترانسپورټ او ترانزیت د افغانستان د پاکستان سره دا باید حل شي او یو پلاوی باید سفر وکړي
جناب پویان صاحب ټاکل شوی و چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو په اړه چې پخوا د دولت په مخالفت کې ول وسه سوله ییز ژوند ته مخه کړي یا غواړي چې سوله ییز ژوند ته مخه کړي د هغوی د کورنۍ د راتګ په اړه هم افغانستان ته په دې اړه هم خبرې وشي په دې اړه خبرې وشوي څه نتیجه لاسته راغله
بله رئیس جمهور یو ځانګړی کمیسیون د جوړولو هدایت ورکړ چې دا کمیسیون جوړ شي او مخصوصا د سولې شورا ته هدایت ورکړ چې په دې حق لمندې دوی ناستې وکړي او دغه ستونزه حل کړي نو د رئیس جمهور هیله او ارزو دا وه چې هر څوک چې افغانستان ته راځي او د افغانستان د حکومت سره د مخالفت نه لاس اخلي او مصالحانه جنگ به حکومت سره نه کوي د افغانستان قانوني اساسي مني او د افغانستان پر بیرغ لاندې سوله ییز ژوند غوره کوي نو د هغوی دپاره د راتګ سهولت شته افغانستان ته
بله په دې اړه هم خبرې وشوې ښاغلی پویان چې دغه موده به په څونه وخت وي څونه وخت کې به افغان کډوال افغانستان ته راستنیږي او آیا دغه امکانات چې دي دا هم په همدونه موده کې به دوی ته برابر شي که نه کډوال چې دلته راشي ستونزو سره مخ کې وي بیا به کرار کرار ورته امکانات ورکول کېږي
نه انشاءالله چې ځینې مرستې لازمې وي هغه خو باید عاجل ترسره شي لکه د ځمکو ورکولو د افغان کډوالو خو هلته تقریبا شپږ میاشتې وخت ورته ورکول شوی دی نو هغوی غواړي چې دا موده وغځوي امید لرم چې موږ داسې په څو پړاوونو کې کډوال راستنه کړو افغانستان ته
دوستانو مرکه مو واوریدله اوس بیا هم پیغامونه هغه پیغامونه چې تاسو ثبت کړی واورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویل دي
السلام علیکم جزاد یازو کارکونان او تاجر ډیر سلامونه د لغمان ولایت ګمبیرینه یما دغه ارزو د ورور جان محترم جناب مشر احمد زای اشرف غنی ته داری پسات مخنیشی محترمت څنګه چې دی ننګرهار په ګرمۍ کې ماشومان او بچان کړیږي او ته دغه ننګرهار برکولې کابل ته تاوي او دا د ننګرهار خلکو نه دی آیا نه کیږي چې ننګرهار د کور ډوډۍ وری ته کابل کې پارکو ته هغه ته دغه چې قاضی صاحب د محترم صاحب د ځکه ګرمۍ نه لري او ته برک ورکړيږي دلته ماشومان او ازار به چاله غړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ رحمت کابل زنگروام پکاو شیدن قائم ما آزادی رادیو کار کوم کو ار یدم کو تا ټول ته سلامونه په وخت خوشحالی سره ورسیږي بعد السلام علیکم دا پیران دو وایر نسل کوي مو خدای دې دری مو چل سیو بجې دا لا پلس کوي کلاګي بل تی اون بدل کی دی ورځ دې مز امکان ټول خراب ټول ورځ ماشمان دې دری مو چل پیری کی یو جان لیلا بل نازای تراولې ټوم پنځه په پلاستیک کې خپل کیمرې وړاندې کوکانو اخیر په افغانستان کې خدای غل نه مانو یو بل هغه چې کېږي خلک پنځه ورځې واخی سلام پی کرام
السلام علیکم ورور مرده لږه ته بلاند شي څه خبره کول زه حاج وزیر زموږ سیمه ګرد داسې خود سر ملي شو د خړې د څلور مشه ته خلک یې تور کړی دي نو موږ د وزارت څخه دا خواهش دي چې موږ په دې وخت کې تاسو او د هلمند واجب ته خلک ورغلي دي کوم انسان ته خلک ورغلي دي اې تاسو په دې د ډېر خلکو کورونا فالونه ګرد لوت کړی دي خلکو موږ د وزارت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته د دې وخت کې بلاند شي نو کې
خاص ما مرکه برته په داخله ګدا او د سری ملیشي دي د کارونه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زادرز د ټول اوریدونکو ته نه کېله سلامونه رحمت ګل امیرین د ورته کول اتشي ابو طول فل دی ان خل رخه ز د سید ابو طول سړی د مقنول سړی د مقام څخه شکایت تر مده مو لار د ان خل تقریبا 2000 کورنۍ په ان خل کې زندګی کوي د درې کالو راځته تړلې ده مشته سره عام سره کې راته بند کړی دی خپل پوسټ ته چا ودی دي او موږ د ستراتیجی زمونات موږ څخه وایي چې موږ ته د امنیت زمونات کوي دوی څه څو ځانه لري فلګه دایته هله کومه دی یو تشکیل په دې غوړ سره کې جوړوي د ورش ماینه چې موږ ورځو ماینه ته مطلب تشکیل شو خو زموږ لار د خوشی کې او بل په دې منځ کې مشکلونه ته باندې کړی دي خلک هیڅ طرف ته مازه نشي کولای ټول بچراګان په فو بازار ته کوزيږي د سیدابات او ورته ونخې ته په فو راشيږي هله کوم چې دا لار مخلص کې مشکلونه به صحه خلاص شي. السلام علیکم.
بیا السلام علیکم. زما نوم وکیل احمد دی د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د نرکاری سم خبره کوم. زمون مشکل دا دی چې زمونږ ټلیفون د شپې د 8 بجو سره بیا د 10 بجو کار نه کوي. زمون مشکل دا مشکل حل شي بعد. سلام
درنه اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل دا چې د خبرونه روسي شي بي دي ناچارو چې تاسو سره خوده پمنيو کو تر دې زیات تاسو پیغامونه نشو خبروله خوشمنه کو چې په نور خبرونه کې حتما درته خبره کو پتلو لو کې زړبیا یادونه کو هغه پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې واوریدل او یې په نور خبرونه کې اوري د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چار شم لتانا ما مشڑا دزانا قربان دے شما السلام السلام زم خل جانانا چار شم لتانا ما مشڑا دزانا قربان دے شما السلام السلام وستر گو دی خوڑ لیم پزر باندی بیشت لیم دوستر گو دی خوڑ لیم پزر باندی بیشت لیم بی اور دی سیز لیم پزی خفوید لیم آخر بشم دیوانا سجار شمل تانا ما مشڑا دزانا قربان دی شما السلام السلام زم خل جانانا سجار شمل تانا ما مشڑا دزانا قربان دی شما السلام السلام پتا شما د خپل پردو جدا شما شهدا چیزا پتا شما د خپل پردو جدا شما رسوا نوم رسوا شما د خلکو د خندا شما ګرځي غم په ویرانا د السلام دم خپل جانا زجار شمل دانا مشرا دانا قربان دې شما السلام السلام